په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شو. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې به د هلمند په بي سودو کې د ورستي وضعیت په باب واوري. په کابل کې مقناطیسي ماینونو او په ځانګړي ډول هدفي وژنو کابل ښاریان اندېښمن کړي. دا به هم واوري چې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکانومیست اونیز خپور کړی، افغانستان د خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 109 ځای کړی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لورې تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ اوس د خنجر په نامه یوه کس په لاس کې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونړ پر شلتن سیمه او د ډیورنډ په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې دي. او افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 1015 هیوادونو پر نوم لړ کې 109 ځای اخیستی. د خبرونو تفصیل، د مرکز بهسود ولسوالۍ ته د افغان حکومت له لورې تللی پلاوی وایي چې د ولسوالۍ اوس د خنجر په نامه یوه کس په لاس کې ده. د حقیقت موندنې د دغه پلاوی یوه غړي علي احمد راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه تازه له دې ولسوالۍ وتلي دي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بهسود ولسوالۍ د ځایي قمندان عبدالغني علیپور د پلاویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور جزئیات به همدې خبري مجله کې اوریدای سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړ چې د پاکستان پوځ د کونړ پر شلتن سیمه د ډیورنډ په امتداد د استوګنې پر ځایونو د توغندیو ډزې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې لمه کې ویل دي چې دا بریدونه په سختو ټکو غندو، ژر تر ژره باید پاکستان له دا ډول تهاجمي بریدونو لاس واخلي او په راتلونکي کې تکرار نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول هڅې د دواړو هیوادونو پر اړیکو ډیر منفي اغیز کوي او که دا ادامه پیدا کړي د پایلو مسؤلیت به د اسلام‌آباد په غاړه وي. پاکستان تر اوسه دا نه ده منلی چې د دوی پوځیانو د افغانستان دننه د توغندیو برید کړی دی. افغانستان په 2000 کال کې د ډیموکراسۍ د تطبیق په برخه کې د 115 هیوادونو په د 115 هیوادونو په نوم لړ کې 109 ځای اخیستی دی. دا تازه ارزونه د اکانومیست مجلې نن خپره کړې ده. په دې نوم لړ کې د 115 هیوادونو او دوو سیمو نومونه اخیستل سوي چې د ډیموکراسۍ هڅو ارزونه پکښې سوي. اکانومیست وایي څېړنه ښیي چې په 2000 کال کې د 2019 کال پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه سوی دی. د ډیموکراسۍ په دې شاخص کې ناروې د هیوادونو په سر کې راغلی او شمالي کوریا د لست وروستی نوم یاد سوی دی. د سیمې په کچه چین، ایران، ازبکستان، تاجکستان او آذربایجان هغه هیوادونه دي چې د نورو تر ډیر افریقایي هیوادونو ترڅنګ له افغانستان وروسته سوي دي. په میدان وردګ د میدان وردک په مرکز میدان شار کې نن د یو ژغ د سولې لپاره په نامه مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ځوانان د شعر په ژبه د جګړو څخه د کرکې ژغونه داسې پورته کړ. دا مشاعره د افغان ملي کاروان په نوم ټولنې لخوا ترتیب سوې وه چې لسګونه ښځینه او نارینه ادب پالانو او لیکوالانو برخه پکښې اخیستې وه. تېره اونۍ هم د تړون بهیر په نامه یوې ټولنې ورته مشاعره په میدان وردګ ولایت کې جوړه کړې وه. د روغتیا نړیوال سازمان پلټون کې د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قوله ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به وکړي چې اړتیا یې ده. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې ویل کېږي په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورته کړی او ټولې نړۍ ته خپور شو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تېر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف تر وتلو خلکو لړډلې نږدې 1400 کسان نیول سوی دي. محکمې د ماسکاو په وخت بیګار شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر ټولو سوی سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړې دي. او د ازبکستان یو بلاګر چې د سیمه ییز حکومت منتقد دی د دې هیواد په جنوبي سیمه سورخاندریا کې ونیول سو. د ده د کورنۍ غړي وایي چې پر آتابیک ستاري لګېدلې تورونه بې اساسه دي. نوموړی د فبروري په لومړۍ نیټه د اخازي په تور د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د تحقیقاتي شعبې لخوا ونیول سو. د ده خور فرانګیز د خپل ورور د نیول کېدو د جریان هغه انځورونه خپره کړې چې په امنیتي کمرو کې اخیستل سوي وو. دا وایي چې پر ورور یې لګېدلې تورونه جعلي دي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د میدان وردګو ولایت د بیسود د مرکز ولسوالۍ ویل کې اوس د خنجر په نوم د غیر مسول وسلوالو د یوې ډلې د مشر په لاس کې ده. د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغه ستونزې ته پام نه کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې کړې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هلمند دی چې د ځل ولسی جرګې د 14 کال مالی بودیجې درېمه مسوده تصویب کړي.
د کابینې په لنننۍ ناسته کې د 14 مالی کال د ملي بودیجې درېمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوه.
په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونی زیخ پور کړی، افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې شوی او 139 ځای کې دی. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په 12 لویو بندونو باندې کار روان دی.
د شاوخوا افغانستان بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو څنګه تر ډېره حل شي.
د دې ادارې ویان سره مو مرکه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی او غړی وای د میدان وردګ ولایت د مرکز د بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یو کلی توافق شوی دی. په یو بل تحول کې د دې ولسوالۍ له دوهمې حصې څخه امنیتي ځواکونه وتلي او د حکومتي پلاوی د غړي احمد علي راشد په وینا دوهمه حصه ولسوالۍ اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې. دا خبره د افغانستان د حکومت د حقیقت موندنې پلاوی غړي ښاغلي راشد چې بې سودو ته لیږل شوی د لاسته راوړلو معلوماتو پر اساس کړی. علي راشد ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه له مرکز بې سود ولسوالۍ څخه نوي وتلي. یو شمېر راپورونه وایي چې د مرکز بې سود ولسوالۍ د ځایي قومندان عبدالغني علیپور د پلویانو لاسته لوېدلې ده. په دې اړه نور معلومات زما همکار ملالای بشیر راغون کړی او دلته په سټوډیو کې ملالای جان مهرباني.
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن.
مننه نوري صاحب. هغه راپورونه تایید سوي چې وای د مرکز د میدان وردګ ولایت د بهسود مرکز ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه په بشپړ توګه وتلې دي. د افغان حکومت د حقیقت موندنې پلاوی یو غړي احمد علي راشد ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز بهسود ولسوالۍ دوهمه حصه اوس د خنجر په نوم د یو کس د وسلوالو کسانو په لاس کې ده. د دوشنبه په ورځ افغان حکومت د امنیت شورا دفتر د مرستيال عباد الله عباد په مشرۍ یو 14 کسیز پلاوی دغه ولسوالۍ ته واستاوه. چې د رامنځته سوي نښتي او قربانیانو په اړه څېړنې وکړي. د دغه پلاوي غړي علي احمد رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې چې وویل چې له پرونه را په دې خوا د دغې ولسوالۍ له سقوط د سقوط وضعیت د ستونزو د حل او حالاتو د کنټرول مخه ډب کړې ده. خو د همداراز اوس په تازه معلوماتو کې ازادي راډیو ته وویل چې میدان وردګ ولایت د مرکز بهسود ولسوالۍ لانجې ته د حل لپاره له مقابل لوري سره یوه کلي توافق ته د حکومت پلاوی رسیدلې دی. د ژغ په واورو
امروز الحمدلله هر دو هیئت توانستن، هم هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نماینده های مردم، برای مدیریت بحران به یک توافق کلی برسن. امیدواره ها بسیار بالاست که قضیه به صورت کلی و اساسی حل شود.
شاغلی راشد وویل چې د دوی د منتون لمخې د جمعې د ورځې پیښې چې د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې سوي، یوولس کسان وژل سوي او تر نه ویشتو نور ټپیان سوي دي چې د ده په خبره په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په دغه پیښه کې د اوو امنیتي سرتیرو او پنځو ملکیانو ټپي کېدل او د نهو تنو غیر مسؤولو وسلوالو وژل کېدل تایید کړي وو. دغه وزارت د مرګ ژوبلې مسؤلیت د علیپور اړوند پر غیر مسؤولو وسلوالو واچاوه او زیاته کړ چې تیره جمعه امنیتي ځواکونو د بهسودو په لومړۍ حصه کې نظامی تاسیسات جوړول، خو غیر مسؤولو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او ملکیانو ته هم مرګ ژوبله واړوله. هغه ادعا چې د سیمې یو شمیر اوسیدونکي چې په دغو نښتو کې ټپیان سوي وو او د علیپور نږدې کسان یې بې بنسټه بولي. د کورنۍ چارو وزارت د عکس العمل په اړه که ووایم، نوري صاحب په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پیښو په اړه لا د دې وزارت تحقیقات دوام لري او د نتایج به یې وخت په وخت له رسنیو سره شریک کړي. د افغان حکومت علیپور چې په دې پیښه کې په لاس درلودو تورن کړی دی، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو پر امنیتي ځواک کونو د بریده او پر باج اخیستن هم تورن کړي، خو پلویان یې بیا دا خبرې نه مانی. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو عبدالغنی علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی، په 2013 کال کې نیولی و، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب د یوه تضمین له اخیستو وروسته هغه مهال خوشی سوی و.
بله ملاله جان، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړی شریف الله هوتک هم را سره وصل شوی دی. هوتک صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلام تاسو ته نوري صاحب، د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې هغه هیئت چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا د پیښې د څېړلو لپاره میدان وردګو ولایت ته رسیدلی او څېړنې پیل کړي، په ټوله کې له مقابل لوري سره یو توافق ته رسیدلی، ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره مننه. کوم پلاوی په مقابل واقعا په لومړیو دوه ورځو کې دوی د کوشش کاوه تر غو دواړه لوري یو ابتدایي اوربان ته آماده کړي، چې البته دغه اوربان اوس خو ولې تېره شپه د علیپور د ځواکونو له خوا نه سره په دویمه ایسې بهسود ولسوالۍ باندې بیا هم د ډله ییز برید هڅه وسوله. په دغه هڅه کې د امنیتي ځواکونه په ولسوالۍ کې مستقر و، دې ته اړ شي تر غو پورې د جمعې د ورځې پیښه بیا تکرار نه شي. عقب نشینی وکړله او ولسوالۍ سره پریښودله. تاسو د آیات غړي خبرې واورېدلې چې اوس دارالته یو کس د قومندان خانجار په نامو باندې ولسوالۍ کنټرول له ده سره ده. دا ټوله یوه ډله ده، دا کله خانجار سي او کله قومندان شمشیر سي او کله قومندان بل چی شی تر نه جوړ کړي، فقط دغه ټول غیر مسؤولو وسلوالو ګروپونه دي.
دغه خنجر په نوم قومندان د علیپور سره اړیکې لري، د هغه د وسلوالو د ډلې کوم بل مشر دی؟
دا ټول همدغه نفر دی، دا بل سره نه دی. کله خنجر سی کله شمشیر سی سره دی. دا علیپور د خپل په مستعارو نمونو باندې تر دوه پورې د حکومت کوم اټکاتیا کمیسر پلاوی تللی دی. ذهنیت بلې خواته واړی چې وګوري په دغه ځای کې نور هم خلک هم نورې ډلې هم شته ولې دا یوه ډله ده فقط د حکومت ذهنیت خرابېدو په خاطر باندې دغسې مسلې مطرح کوي.
په دغسې یو حساسه مرحله کې چې مخکې پیښه شوې وه د جمعې په ورځ او یو مهم پلاوی هم له کابل ورځي د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا ټاکل شوی پلاوی او څېړنې پیلوي، ولې باید مقابل لوری بیا تاوتریخوالی ته مخه کړي؟ د خنجر وسلوال ولې باید د بیسودو د دوهمې ولسوالۍ باندې حمله وکړي؟ ولې افغان امنیتي ځواکونه هلته کمزوري دي او افغان چارواکي عکس العمل نشي ښکاره کولی؟
البته حکومت خو په ټوله کې کمزوری نه ده، زمونږ امنیتي ځواکونه د هیواد په اړه باندې چې کوم څوک وسلوال باندې قوت کوي کومه ډله د هغو په وړاندې باندې ډېر په میړانه دفاع کړي بیا به هم کوي. په دغه پیښه کې دغه خلک تاسو ګوریا د ولسي احساساتو نه په ګټه اخیستنو باندې د لارین په منځ کې مسله خلک ورنه ویشتلي دوی غواړي دغه د حقیقت موندنې پلاوي لپاره سره حقیقت پیدا نه کړي او د دوی لپاره خنډونه جوړ کړي تر هغه پورې اصلي حقیقت معلوم نه شي. د پیښې هغه کوم اصلي څیره ده، یعنی امنیتی ځواکونه په ټوله کې حکومت کوشش کوي تر هغو له سوله ییزه توګه په نرمه توګه ولسي خلکو نه په ګټه اخیستنې دغه موضوع ته د حل لارې پیدا کړي. ولې د جمعې د ورځې پیښه ټوله سناریو جوړه کړې وه فقط د همغه پیښې د پټولو په خاطر باندې په هغه باندې د خاورې اچولو په خاطر باندې دغسې مسلې هغه کې تر هغو حیات څېړنې حقیقت ته په ونه رسېږي.
مننه کور ودان میدان وردګو د ولایت شورا غړی شریف الله هوتکو چې د میدان وردګو ولایت د بی سودو د دوهمې حصے د ولسوالۍ په اړه د ورستي وضعیت په اړه نور معلومات سره شریکول او دا چې د پیښې د څېړلو لپاره پلاوی تللی کوم توافق ته رسېدلی که نه رسېدلی، په ټوله کې یو توافق شوی دی خو بیا هم دغه ولسوالۍ د خنجر په نوم د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې مشر یا د هغه وسلوالو نیولې او له دې ولسوالۍ ټول امنیتي ځواکونه وتلي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میش د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په هغه ګډ راپور کې کړی چې نن یې خپور کړی دی. د دې راپور نور جزئیات به خپل خبریال په دې راپور کې واورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د بندیانو د شکنجې او له دوی سره د بد چلند په اړه ویلي دي. یوناما دا راپور نن د چهارشنبې په ورځ د شکنجې راپور تر نوم لاندې خپور کړ. په راپور کې د یو شمېر زندانیانو له قوله لیکل شوی دوی په زندانونو او بندخونو کې شکنجه او حقونو ته پام نه کیږي. د افغانستان په قوانینو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر شکنجه منع ګرځول شوی. دا راپور له شپږ سوه شپږ پنځوس زندانیانو سره چې پکې سړي، ښځې، هلکان او نجونې شامل دي د افغانستان د څلېرویشتو ولایتونو په درې شپېته زندانونو او بندخونو کې د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په دې راپور کې له زندانیانو سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا د سختې شکنجې کچه دېرش اشاریه درې سلنه ښودل شوې ده چې د 2018 او 2018 کلونو په پرتله ډېر لږ کموالی ښیي. په دې کلونو کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند فیصدي یو دېرش اشاریه دوه سلنه وه. په راپور کې لیکل شوی په هغو بندخونو کې چې د پولیسو تر ولکې لاندې دي د شکنجې ګراف له یو دېرش اشاریه دوه څخه اویش اشاریه دوه او د ملي امنیت په بندخونو کې له نولس اشاریه څلور څخه تر شپاړس سلنې ته راټیټ شوی دی. په راپور کې زیاته شوی پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو زندانیان په هیڅ یوه قضیه کې له پښتنو ګرویګونو وړاندې د مدافع وکیل او د نورو معایناتو په اړه له خپلو حقونو نه دي خبر کړي. بلورته نږدې نیمایي پوښتل شوي ویلي د ملي امنیت مامورینو او پولیسو ترې غوښتي چې په یو داسې سند لاسلیک وکړي یا هم ګوته پرې ولګوي چې د محتوا په اړه یې هېڅ خبر نه دي. په راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوي شکنجه په هېڅ ډول د منلو نه ده او هغه کسان چې دا کار کوي باید مسؤول وپېژندل شي. خو د افغانستان حکومت بیا د دې راپور په غبرګون کې دوی په زندانونو کې له هر ډول شکنجې او له زندانیانو سره د بد چلند مخالف دي. د ولسمشر د وایان مرسیال دوا خان مینا پال
د ولسمشر جدي هدایت لوی سرنوالي په مجمو کې پولیسو امنیتي او دفاعي قوا مسولینو ته امداد شي ټولې توقف خانی او محابس په وخت پر وخت باندې وڅېړل شي که چېرته د شکنجې او د ناوړه برخورد بیلګې پیدا کېږي له هغوی سره په جدي ډول باندې برخورد کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو سازمان په زندانونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د دې سازمان رئیس لالګل لال ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د خپور شوي راپور په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو په دې راپور کې وړاندیز کړی چې د شکنجه د مخنیوي لپاره د یو خپلواک ملي میکانیزم جوړ او په زندانونو کې دي عملي شي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. د افغانستان جمهوری ریاست لمن دی چې دا ځل ولسی جرګه د 14 مالي کال د بودیجې درېمه مسوده تصویب کړې. د ولسمشر مرستیال وایند خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې د دغې بودیجې درېمه مسوده نن کابینې تصویب کړه او د مالي وزارت به ډېر ژر ولسی جرګې ته واستوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپورټ کې
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بودیجې د مسودې له دویم ځلې رداد دوه اونۍ اوړي، خو لا هم حکومت دوی ته درېمه مسوده نه ده سپارلې. د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي څومره ژر چې کېږي باید درېم ځلې طرحه دوی ته وسپارل سي. دوی دا هم وایي چې د بودیجې درېم ځلې طرحې په تصویب کې به له خپلو غوښتنو یو ګام هم شاته نه سي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني د شهار شنبې په ورځ د جرګې په عمومي ناسته کې وویل
بودیجه یرغمل نیولې. تاسو وګورئ له دوو اونیو زیات وخت کېږي چې بودیجه د ولسي جرګې له لورې رد شوې. خو د دوو اونیو په اوږدو کې حکومت د دریم ځل بودیجې د مسودې په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی او نه هم ولسي جرګې ته راغلل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني په دغه ناسته کې وویل ولسي جرګه حق لري چې د بودیجې په درېم ځلې طرحه کې په هغو موضوعاتو چې د ملت په ګټه وي بحث وکړي او بیا یې رایې ته وړاندې کړي.
محترم وکیلان غوښتنه کوم کوم وخت چې بودیجه په رسمي توګه د مالی او بودیجې کمیسیون ته ورسېده مهرباني دې وکړي چې کمیسیون غیر دې غونډو کې ګډون وکړي. ټول هغه مسایل چې د ملت په ګټه وي او ټول هغه موارد چې د ملي شورا قانوني حق ته بحث دي وکړي موضوعات دي حل او وروسته د بحث او رایې اخیستنې لپاره تالار ته ورسېږي.
په ورته وخت کې د ولسمشر مرستیال ویندوه خان مینپال وایي چې کابینې د درېم ځل لپاره د بودیجې طرحه پاس کړې ده.
د کابینې په لنننۍ ناسته کې د 14 مالي کال د ملي بودیجې درېمه مسوده له وړاندیزونو او تګراتو سره پاس شوله. ولسمشر مالي وزارت ته لارښوونه وکړه چې ملي شورا ته یې واستوي او له ملي شورا څخه تمه دا ده چې هر څومره ژر کېدلی شي بودیجه تصویب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د بودیجې نوې طرحې د خلکو له ډېری استازو سره شریکه کړې او د دوی وړاندیزونو او نظرونو ته پکې پام سوی. له دې وړاندې ولسي جرګې د 14 مالي کال بودیجې سند د دولتي کارکوونکو د معاشونو ترمنځ نه انډول او په ولایتونو کې د پراختیایي پروژو د نه متوازنوالي له امله دوه ځلې رد کړې وه. دوی ټینګار کړی و چې په بودیجه کې دا موارد ورته سرې کرښې دي.
ازادي راډیو اوري. په نړۍ کې د ډیموکراسۍ شاخص په اړه چې اکونومیست اونیزی خپور کړی افغانستان له خپلو ډیرو ګاونډیانو مخکې دی او 199 ځای کې دی. اکونومیست وایي څېړنې ښیي چې په 2000 میلادي کال کې د 2019 کال په پرتله په نړۍ کې د ولسواکۍ وضعیت یو څه ښه شوی دی. نور به له عصمت سروانه واورو.
اکونومیست مجلې په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ انډیکس یا شاخص په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د دوی له څېړنې سره سم تقریبا نیمایي نړۍ په یو نه یو ډول ډیموکراسي لري، خو هغوی چې په بشپړه ډیموکراسۍ کې ژوند کوي نږدې 8.4% دي. د اکونومیست څېړنې پر اساس په 2000 میلادي کال کې د آسیایي هیوادونو وضعیت د 2019 په پرتله ښه شو او د دیموکراسي په برخه کې یو څه پرمختګ راغی. جاپان، جنوبی کوریا او تایوان هغه آسیایي هیوادونه دي چې د دیموکراسي په برخه کې نمرې زیاتې شوې دي. خو د اکانومست د جدول په سر کې په ترتیب د ناروی، آیسلند، سویدن، نیوزیلند، کانادا، فنلند او دنمارک نومونه راغلي دي. په 2019 میلادي کال کې ناروی، آیسلند او سویدن د دې شاخص د لیست په سر کې وو. افغانستان په دې فهرست کې 109 دی، یعنی د همدومره هیوادونو وضعیت د دیموکراسۍ له پلوه تر افغانستان ښه دی. د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان تر افغانستان شاته دي. د 2019 کال په فهرست کې د افغانستان نوم 143 وو. د دې راپور پر اساس د نړۍ د ټول نفوس په درو کې یوه برخه د مستبدو حکومتونو تر لاس لاندې ژوند کوي، چې په دې کې لویه ونډه د چین ده، ځکه چې نفوس یې زیات دی. اکانومست د 2000 کال د دیموکراسۍ په شاخص کې له 118 هیوادونو او سیمو څخه په 15 کې څیړنه کړې ده. د دیموکراسۍ شاخص په 5 برخو کې پرمختګ ته پکتو چمتو کیږي: د هیوادونو د انتخاباتو شیوه، د دولتونو موثریت، سیاسي مشارکت، سیاسي کلتور او مدني ازادۍ. په دې فهرست کې هیوادونه د دیموکراسۍ د وضعیت پر اساس په 4 ډلو ویشل شوي دي، چې لومړی بشپړه دیموکراسي، دوهمه نیمګړې، دریمه متوسطه دیموکراسي او څلورم استبدادي حکومتونه. دا فهرست لومړی پلا په 2018 میلادي کال چمتو شو او له هغه وروسته هر کال خپری شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس به په دې اړه نور معلومات واورئ چې په افغانستان کې په اوس وخت کې په څو لویو بندونو کار روان دی. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په اوس وخت کې په هیواد کې په څه باندې 2 بندونو لویو بندونو کار روان دی. دغه بندونه د برېښنا د تولید تر څنګ په سلګونو زره کرنیز ځمکه هم په همغه سیمو کې خړوبولی شي. نن مخکې مې د ادارې له ویان نظام خپلواک سره په دې اړه مرکه وکړه. ښاغلی خپلواک، په پیل کې د دغو لویو بندونو په اړه وایي.
اوس مهال په 2 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د 3 بندونو 4 بشپړې شوې دي، چې کمال خان بندې، شورابک بندې او په کابل کې د شاه و عروس بندې. د دوی 4 تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده. همدارنګ د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري، نن ورځ دغه د توربینونو او جنریټرونو لګولو پروسه روانه ده. دغه 4 بشپړې دي. همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% 4 بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو 4 به روان وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
خپلواک صاحب، تاسو د شاه و عروس د بند یادونه وکړه چې په کابل کې تقریبا 4.98% بشپړې شوې دي. دغه د شاه و عروس بند یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د کابل کې په دې وروستیو کې د اوبو سطح کښته تللې. په وروستیو 10 کلونو کې لا په ټوله کې تر 8 متره پورې د اوبو سطح کښته تللې. بیا دا فرق کوي په مختلفو ساحو کې، چې په خیرخانه کې تر 15 متره پورې کښته تللې، همدارنګ په کاکی چار کې تر 10 متره پورې کښته تللې. بیا د کابل بل لور ته د لوګر حوضې ته هلته تر 65 سانتي پورې اوبو سطح کښته تللې. د شاه و عروس بند هم د برېښنا بند دی، خو د برېښنا تولید کم دی. په ټوله کې دغه د اوبو لګولو او د ځمکې لاندې اوبو د پیاوړتیا لپاره جوړ شوی دی. د شاه و عروس بند بشپړېدو سره به د کابل په یو شمېر برخو کې د ځمکې لاندې اوبو ستونزه تر ډېره حل شي. دغه بند جوړېدو سره به یو شمېر سیمو ته د پاکو اوبو، د څکلو پاکو اوبو زمینه به هم برابره شي. یعنې د پټوله کې د شاه و عروس بند رغول د کابل لپاره خورا ګټور دی.
تاسو د کمال خان بند یادونه وکړه، که دغه د کمال خان بند په ارتباط باندې لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ. د دغه بند کار څومره بشپړ شوی، څومره اوبه هلته پکې ذخیره کیږي، څومره ځمکه ترې خړوبېدی شي او د برېښنا د تولید ظرفیت به څومره وي؟
کمال خان بند چې د هیواد یو له سترو پروژو څخه ده. دغه بند به 240 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي. همدارنګه 144,000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي او د دې تر څنګ به د 9 میګاواټه د برېښنا تولید ظرفیت لري. د دغه بند ساختماني چارې بشپړې شوې دي. عملاً اوس په ساحه کې د اوبو ذخیره کول جریان لري چې په روان کال کې به دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د دغه بند په رغولو سره به د نیمروز زرغون شي او په زرګونو افغانانو ته به د کار زمینه مساعده شي.
د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک و. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. خو بله خبري مجله پاتې ده. زما همکاره سډیو ته راغلې. زه نوریا سنوري، له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون ورته سپارم. فرشته نګاته.